سلام جوړ په خیر کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته موز فریده سیال هرکلی کوم. پیل په خبرونو وکړو. د پاکستان حکومت د طالبانو د سرپرست د وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې ده. مل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بیپیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن به په دې نننۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نڅرګند وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوه لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو په لنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د سوی مجرمان یې پیدا او د قانون منګوله ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مختی. د ترکیې د بارچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړۍ بازارونو ته 1 میلیون ټن غلې دانې صادر کړې دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیران ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم پکې ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وه. او د کرکټ پاسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند پاکستان د 148 منډو هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروستۍ شپږیزې ووهله او ټول ټالې په 18 بالونو 33 منډې وکړې او هم یې په بالینګ کې 3 وکټ اخیستې وې. د لوبو ته شاوخوا 60,000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي وو او په سلګونو میلیونو هندوانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیونونو لیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه ډیر مینوال لري. آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لیټو پیر له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا نړیواله اندېښنې او د افغان ولس بد اقتصادي وضعیت
دا دغه لپاره راوزم چې یو شی کې پیدا شو. بیا د غرمې او د ماښام لپاره یو شی په وخت یا نه سی ویلا یو مسلمان د لور مې دنو کوي شپږ یو شی وکړي.
د مل یعقوب مجاهد څرګندونو ته د پاکستان خبرګون خو کارپوهان بیا دغه څرګندونو ته له بل زاویې ګوري.
زما تعلیم دادی مل یعقوب با وجود د کوم خصمن مول شاید خلک فکر کوي د پاکستان یو نو پاکستان تر دې څنګه نه دی او سره شیر نه لري. نو دا هغه تصویر په دلوتلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات
کونړ کې ماشوم انجونی د ښوونځي په ځای د کور اړتیاوې پوره کوي.
یو ډېر مشکل دی راته نو څه کوي چې خوري دې مرته په پرې وختونه راځم پرې وخت خلاصې بوره.
کندزیان شکایت کوي چې طالب چارواکي د خزینه او پولیسو پرته د کورونو تلاشي کوي.
مونږ باندې استو سیاسر په کور کې وي باید د سینې کې چې درې نفره سړیان یعنی مصاله د نن شکور ته تلاشي وکي نو دا ډیره بد کار دی.
په نورو وروسته یو مهم مسایل هم تم کېږو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رمزل اکبروف له سپوتنیک آژانس سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې خرابېږي. اخوه ګڼ شمېر افغانان د خپل بد اقتصادي وضعیت او سخت ژوند کیسې کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لاوړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی. دا د یوې 15 کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډیره سختۍ پیدا کوي.
دغه د پاره راوځم چې یو شی پیدا سو، بیا د غرمه او د ماښام لپاره یو شی په واخ. یا نو سیر ولا یو مسلمان د لور مې د نو کې شپه یو شی یو کې بیا لا ساتو ونس ولا لا او څه تر اوسه شی ولا کډ مت تللی دی شی مې نه تللی ګور.
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرسیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپل مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړي، له څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکداری وضعیت ډیر کړکېچن دی او تر خوای په تیرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د دله قوله 25 میلیونه دی. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسید. تر خوای روان او تیره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یو بل ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیخ په نیخ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټول ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورستر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. مل یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ د ماوین حکمت اعظمي سره خبرې کړې دي.
طالبانو واکمنی ورست په طالبانو کې ډېر محدود افراد دي. یو ځواک یو پکې ملا یعقوب دی، بل ملا برادر دی چې ګویا د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري او د دغه تویر په درلودلو سره دوی غواړي چې دا څرګندونې وکړي او ځان ثابت کړي چې واقعا موږ د پاکستان سره ښه اړیکې نه لرو یا د پاکستان پر دپاره مثبت فکر نه لرو او د مخالفت خاطر موږ دا خبري اظهارات کوو او دا ثابتول غواړي چې دا کله د دې برخه طالبان د پاکستان یو نوی استقلالیت دی. نو مګر د طالبانو اکثر مشران، رهبران، حتی ځانونه مخالفین ګڼي د پاکستان. داغي فامیلونه، داغي طالبان، داغي ډېر څه په پاکستان کې دي سرمایه‌ګذاري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره جرات وکولای چې په واقعي معنا د پاکستان مخالفت. زما تحلیل دا دی، ملا یعقوب با وجود د کومه کومه مول شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نو پاکستان تر ډیر څنګه نه دی او سره شیړی نه لري، نو دا هغه تصویر په دلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات.
د سولی او جنگ د انسټیټیوټ ماوین حکمت اعظمي و چې د ملا مجاهد رستی او څرګندونو ته د پاکستان د خبرګون په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د رادار سیستم نصبول چارې روانې دي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې یوې خبري غونډه کې اټکل کړ چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او یا سلنه تجهیزات او وسایل لمنځوړل شوي دي. دغه وزارت داسې مهال د تیر یو کال راسترولونو ډک بولي چې له دې وړاندې له پاکستانه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول راپورونه ورکړل شوي وو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وی بهرنۍ ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنۍ ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 80% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایل چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینالونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابل د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینالونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړه توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړی غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,504 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هغه افغان خبريالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وای، په دې هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو وایي ډیرو یې د امریکا د P2 ویزو لپاره غوښتنه کړې او ځینې نورې اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ویزو موده پوره شوې او اوس یې د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي. د دوی په خبره د یادو ستونزو له امله دوی نشي کولای کور کړي یا کړی او یا هم بهر په ډاډه زړه وګرځي. د خبريالان له نړیوال ټولنې او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې دوی دې له دې برخلیک حالت سره وباسي. نور چوسیات د همین هیواد پر راپور کې واوري.
امگی اوتل بوتل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړه چې کار وطن پریک دی، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لړې رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري لخوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزا دارن.
دلته خبريالان د ویزې ستونزې لري. ډیرای په روغتیايي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیټ سی آر بخي په دې برخه کې مرسته نه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروست لمسره بخي اړي کنه نیول شوی. کچېرې یونیټ سی آر خبريالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزایمات خلاص شوی وای، کله چې کور کرایه کولای په اسانه به دا کار کړی وای او خپل نورې ستونزې به حل شوی وای. دا بل خبريالانو سره مرسته وای،
یک کومک او همکاري بوت امر خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې لا یو ان ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیلمنه ده چې په پاکستان کې له افغان خبريالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشت دی. زیرک هم وایي د ده په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالته د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. موږ په نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپلې او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بې پولي خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 60% افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په افغانستان شمال ته ورشو. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاخه ټینګښت، د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي په هدف په یاد ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. یو شمېر کندزیان بیا له دې چارې خوښ نه دي او وایي امنیتي ځواکونه د خزینه پولیسو له ملتیا پرته کورونه تلاشي کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لورې کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مصاله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري، ښځې ګوښه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسېدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شته، د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوي پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر خاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسېدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصاً د موږ کور یې تلاشي که دلته ورته سیاسري وي، ټول هلکان سره سیاسري وي. چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسري ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدي ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد غرنیز عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري. په دې سره به د کندوز امنیت لا ټینګ سي.
په کندوز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
تکل شوی د رواني اونۍ ترپای هغه 15 دیرش لند مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دی. د افغان فلم رئیس جاوید افغان لازه د رادیو سره په خبرو کې وویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمه پورس په آریانا سینما کې نندارې ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي بیا وایي چې طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایديالوژي په ټولنه کې خبره کړي. چوزیات په راپور کې وره
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم ریاست وې تر راتلونکو څو ورځې پورې به د ملي ټلویزیون لاره 15 دیرش لند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې شي. د دې اداري رئیس جاوید افغان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونه کې لاسي مستند دی او 15 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوې دي.
دغه مستند کې بیا د تخار د ولایت هغه د بعضې بجو نه چې هغه معرفي کېږي او یو ته ځانګړی شوی ده. دغسې ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لرو په دغه کښې اوس فلحاله تقریبا جریان لري، نشرېږي چې پنجشنبې ته ورځې پورې به انشاءالله نندارې ته وړاندې شي.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئن یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپریږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ولایت لاړ شو. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند د شونګری درې اوسیدونکي وایي د څکلو اوبو جوړ شوی پایپ سیکم یې د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا تکلن سلما زیړ رنګ جامې پر تن کړي، شنې شلیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي، له اوبو ډک سپین دیچکی پر سر کړی او له تیګو په ډکه لاره کور ته روانه ده. د هغې په خبره چې هره ورځ په خوړ کې له راخوټ کېدونکي چینې څخه کور ته د اوبو پر وړلو ساعتونه تیروي او هم دا سبب دی چې له ښوونځي او سبق پاتې ده. یادی چینی ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکې غټان هم له همدې چینی اوبه وړي. څوک چې موټر، لاسي کراچۍ یا بار وړونکي حیوانات لري هغوی بیا اوبه لږې په اسانه کورونو ته رسوي، خو د سلما په څیر غریبې او بېوسه کورنۍ په لاره کې ډېرې ستونزې ګالي. پنځوس کلن فقیر الله د شونکړی درې قومي مشر دی. وایي دوی ته پخوا د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځول شوي وو چې د یو وخت لپاره له اوسنیو ستونزو خلاص وو. ماشومان به په خپل وخت ښوونځیو ته تلل او دوی به خپلو کارونو ته. خو دا اسانتیا یې هم پاکستانی ځواکونو په توپچی بریدونو کې ویجاړه کړه.
موږ دا مشکل لسیا بچ پی سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتلل او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتی دي، د مرتب نه وتی دي. هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي، د مدرسې او د مرتب وخت یې تلی. نو دغه چینو اوبه موږ څښو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي. نو هغه ماشومان زموږ په قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي، څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیانې درس ویلو ته وزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي.
شونکړی علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده، دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړې کړې وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي. نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسسو ته هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل شونکړی د سرکانو ولسوالۍ هغه اوږده او د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پراته دره ده چې پکې په زرګونو کسان اوسیږي. خو په تیرو شلو کالو کې د امنیت نشتوالی او د پاکستاني توپچي بریدونو په وجه د حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځول شوی وه او همدا لامل دی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې ده.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
زموږ په پښتو خبری مجله کې مطالب هم دومره وو. دری خبری مجله به زموږ همکار فرشته نگار درته وړاندې کړي، خو تر هغې وړاندې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بلې د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس یم. وروره دا د ماجر ریاست لږ میاشتې چې مظاهرزې کړې دي، زموږ سرایونه په کمربندو کې پټ شوي دي، کورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې تر اغواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی. او مامورین وایاتان چې د طالبانو تر راست چې خپل دوست او قریبې هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل پرایې چې زرولې د بل پرایې نه په ځان نوشته کوي، د دې کار غم دی وخوړل. سلامات.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د شکنه ول د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام امر دا درخواست دی چې ډېر همکاران حکومتونه د خلکو سره وشول په افغانستان کې یا د دلال پوری ولسوالۍ په سطح کې د شل شو ته مې خلک دي ډېر زیات او خواران د الله رضا ته ناسي او بس د الله تعالی خواران نو سره هیڅ همکاري کومکونه او نو ولسا مواز او نو ولسا سره بل څه همکاري وکړه. د خوارې د مزري نه دی او نه په دوه بنڅوک مزري کوي او نه کولی شي د بنی ادم مشتاق دی. الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ درخواست دی چې دا سره همکاري وشي په مکو شي. وسلام ګلدین شنو ورو.
السلام علیکم. دا غزما پیغام خو نشر کی اول د سلاب زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق واکدار ته ورسي. داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خېښو پر خاله ویشه کېږي. نور و خدای ته وګورئ، د دغه مظلومانو حق مه خورئ. ما
کومک چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي. والسلام و احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.